په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې پیلو په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره نن دوشنبه ده د تلیا میزان 14 د اکتوبر میاشتې 8 په خبری راپورونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د منفجره وسیلو په نتیجه کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نور راپورونه هم خپرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د افغانستان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. په هرات کې تیر ماښام یوې چاودنې اووه کسان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر وایي د څارنوالانو وروستي راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یوه ژورنالیست د مرګ د څېړنې په اړه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په ویلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې وکتل. د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت یې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. د ویلامیه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې د بریا او د هر اړخیز امن د ټینګښت په هدف د افغان حکومت هڅې یادې کړې. زلمی خلیلزاد هم چې تازه خپل دنده پیل کړي سوله یو مقدسه پروسه بللې ده. شغلی خلیلزاد تیر شپه په کابل کې ځینو خبریالانو ته وویل د سولې لپاره به له خپلو تجربو استفاده وکړي.
از تجربه ای که دارم در مسائل بین
المللی نړیوال مسائل کې چې کومه تجربه لرم او تر دې مخکې مې چې کوم زده کړی هغه اړیکه چې په سیمه او نړۍ کې لرم دغه هدف ته د رسیدو لپاره کارم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په ویلامه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو هیئت به د افغانستان په ګډون پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر ولري. په هرات کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې اووه تنه ټپیان سوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یوه زرنج ډوله موټر سایکل کې سوې او په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. دی وایي چې د یوه پولیس او یوه بل ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. دا پیښه د هرات ښار په یوه له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه کې سوې چې لا یې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ په غوره لیګ یا ای پی ایل کې پرون دوې لوبې وسوې. د پکتیا ټیم د ننګرهار له لوبډلې مسابقه وګټله او په دویمه مسابقه کې د بلخ ټیم چې مخکنی لوبه یې هم ګټلې وه د کندهار ټیم مات کړ. د بلخ ټیم 115 منډې وکړې خو د کندهار ټیم یوازې 125 منډې جوړې کړای سوې. د دویمې لوبې غوره لوبغاړی ګلبدین نایب سو چې په بلخ ټیم کې مسابقه کوي هغه په څلور اورونو کې څلور وکټې واخیستې.
کله چې موږ په روسي اوور کې بیټنګ کاوه مقابل ټیم ډیر ښه بالینګ وکړ. ما هم فکر وکړ چې که هر وار په جلا بڼه بال وکړم ښه به وي او همدا و چې وکټ مې واخیستې. کله چې په شل اوور مسابقو کې بال کوي نو مجبور یې چې هر وار خپل بال په جلا بڼه واچوي.
د افغانستان د غوره لیګ مسابقې په متحده عرب اماراتو کې د ګڼو مشهورو بهرنیو لوبغاړو په ګډون پیل سوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي د څارنوالانو وروستي راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یوه ژورنالیست د مرګ د څېړنې په اړه دی. دغه ژورنالیست په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول مړ سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ډاډ ورکړ چې دا قضیه به جدن تعقیب سي.
زه د ترکیې د ولسمشر په توګه دا موضوع شخصا تعقیبوم او نتایج به یې له ټولې نړۍ سره شریکوم.
په ترکیه کې ځینو سرچینو رویټرز خبری آژانس او نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی دی. خو په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری یوې سرچینې دغه تورونه بې اساسه بللې دي. انټرپول یا نړیوال پولیس وایي د دوی رئیس مینګ هونګوی استعفا وکړه. تر دې څو ساعته مخکې چین وویل چې له هونګوی د احتمالي فساد له کبله تحقیقات روان دي. انټرپول پرون په ویلا مکه وویل چې مینګ هونګوی تر دغه اعلان لنډ شیبه وروسته خپل استعفا وړاندې کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا مشخصه کړې چې پخوانی رئیس یې دا مهال چیرې دی. پرون تر دې مخکې د چین د اداري فساد ضد ادارې په یوه آنلاین اعلامیه کې وویل چې له مینګ څخه له قانونه د سرغړونو په شک څېړنې روانې دي. په فرانسه کې د دیره انټرپول پخوانی رئیس مینګ هونګوی په عین حال کې د چین د عامه خوندیتوب د ادارې مرستیال وزیر دی. مینګ چین ته د سفر پر مهال له درکه سوی دی. د مېرمنې ویلي چې کله یې خاوند د د سپتمبر پر 15مه له فرانسې څخه په سفر ووت. له هغې رئیس یې د ده په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. او خبری راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې د یوه لیموزین موټر د ټکر له امله 40 کسان مړه شوي دي. په موټر کې ناست کسان د کلیزې یوې میلمستیا ته روان وو. د نیویارک پولیسو ویلي چې پیښه تیره شنبه د ایالت مرکز آلبانی ته نږدې سوې ده. سیمه ییزو رسنیو ویلي لیموزین موټر له یوه بل موټر سره تر ټکر وروسته له سړک څخه واوښت. د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب د ملي بورد رئیس ویلي دا په تیرو څو کلونو کې په امریکا کې یوه له خونړیو ترافیکي پیښو ده. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورئ چې یوناما په خپل تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښولې ده.
د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مسند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
د خوست چارواکو له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر دې هر ځای تګ راتګ نه کوي.
خپلې پیغامونه، خپلې غوښتنې، خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوالو په خیر وي.
په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي د سعودي عربستان د هغو ژورنالیست قضیه څېړل کېږي چې ویل کېږي په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د ژوند په رنګونو کې له داسې ښځې سره خبرې شوي چې ډېر کړاوونه یې ګاللي. تر اونیو بجو نور مسائل هم څیړو. ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دولت مخالفان دي ژر تر ژره په هغو سیمو کې چې ملکیان میشت دي د چاودیدونکو موادو له ځای پر ځای کولو لاس واخلي. یوناما دا خبره پرون د بشري حقونو په اړه په یوه ځانګړي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې په تیرو 9 میاشتو کې د 3600 ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه جدي اندېښنه ښول سوې ده. په دې اړه نور جزئیات د سفیولله ستانکزي په راپور کې اوري.
یوناما وایي د افغان دولت وسلوال مخالفین باید ژر تر ژره په ملکي میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو ړنده او نامناسبه کارونه بند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د تابع شوی چاودیدونکو موادو له امله ملکیانو ته د زیانونو د زیاتوالي په نوم په یو ځانګړي ریپورت کې ویلي د انتحاري او نورو وسلوالو بریدونو ترڅنګ په چاودونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د مطبوعاتي دفتر یو غړي رفیع الله الکوزي پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورت په اړه وویل.
دغه ځانګړی رپورټ د جنوري لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې د تابع شوی چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
یوناما په دې رپورټ کې ویلي چې د ملکیانو ترمنځ انتحاري بریدونه او پلان شوي بمی چاودنې ټولې د ویرې او ترهې د خورولو لپاره شوي. دا رپورټ داسې وخت جوړ شوی چې په دې وروستیو کې د پلازمېنې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې له هندوانو رانیولې چې مذهبي لګکې دي په ګڼو شیعه افغانانو او نور ملکیانو پراخ بمی او انتحاري بریدونه شوي او د سلګونو انسانانو وینې تویې شوي. یوناما وایي د سکل د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې 1015 ملکیان وژل شوي او 2500 نشبته نور ټپیاندی. روغتي کارکونکو او خبريالان هم چې لپی خو ورسته سیمه تتللی د دویم زلي چاودنو او بریدونو په خاطر قرباني شوی. د یوناما د مدواتي دفتر غړي رفیع الله الکوزي د ورستي ریپورت په اساس ټینګار وکړ چې د افغان جګړې ټولې خېلي خوې باید د ملکانو ژوند ته پام وکړي.
یوناما خېلو خو ته یادونه کوي چې د ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو قصدي پنه حکول ودروي او سپارښتنه کوي چې د دې ډول بریدونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته شي.
د یوناما مشراو د ملګر ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تادمی چې یاماموتو د ملکانو وژنه جنگي جرم او د نزغم وړ بلل. د خغلی یاماموتو په خبره د بریدونو اوګدمحل اغیزې لپاره نشي غورځیدل ځکه د چارې افغانان اړکړي چې تل په ویره کې ووسی او د دوی عادي ژوند اغیزمن کړي.
موردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دولت مخالفان دي په هغو سیمو کې چې ملکیان میشت دي د چاودونکو موادو له ځای پر ځای کولو لاس واخلي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ او د اقتصاد د وزارتونو او په دغه هیواد کې د یونسکو مسؤلان وایي چې د افغانستان پایدار پراختیا اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون پلي کولو پورې اړه لري. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
افغان او د نړیوالو خیریه مؤسسو مسؤلین په دې باور دي چې اطلاعات او ته د لاسرسي د قانون مراتبول او پر وخت پلي کول کولای شي چې د افغانستان د پایدار پراختیا چارې منظم او شفاف کړي او خلکو ته د سرنګوالي او عامه ګټو په حق له کړه او ډاډمن معلومات ورکړي. دوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه کانفرانس کې وکړې. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وویل د افغانستان د پایدار پراختیا اکثره پروژې د دوی لخوا تنظیم او د دولت د اړوندو وزارتونو او کورنیو بهرنیو مؤسسو لخوا پلي کیږي. له همدې امله دغه وزارت مکلف دی چې خلکو ته د دغو پروژو د ټولو جزئیاتو په اړه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون له لارې بشپړ معلومات ورکړي. د وویل پایدار پراختیا له 19 عمومي او 198 ته ځانګړو هدفونو او له 202 شاخصونو سره تعقیبیږي. افغانستان د پلي کولو لپاره له لومړۍ ورځې نه ژمن دی. دا پروګرام له ټولو اړخونو سره تر 2030 کال پورې تعقیبیږي. دوه ځانګړي هدفونه چې ورپورې اړه لري له ملي قوانینو او نړیوالو هوکړو له مخې اطلاعاتو ته د عامو خلکو لاسرسی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال سید آقا فاضل سنگچارکی وویل اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نوی قانون چې نافذ او په دې وروستیو کې وارزول شو په نړۍ کې تر ټولو منظم او بشپړ قانون دی چې که د پلي کولو لپاره یې اړوند بنسټونه پیاوړي شي دولتي او غیر دولتي کورني او بهرني ارګانونه به مکلف کړي چې د پایدار پراختیا د پلانونو تړونونو او پلي کولو په اړه خلکو ته اطلاعات ورسوي. دا هم وویل په دې وروستیو کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د پلي کولو لپاره یو کمیسیون هم جوړ شوی چې کار یې پیل کړی دی. معلوماتو ته د لاسرسۍ د سار د کمیسیون سرپرست سید اکرام حفظلی وویل په افغانستان کې اکثر پراختیایي پروژې د دې هیواد د خلکو د غوښتنو او اړتیا له پام کې نیولو پرته پلان شوي او په غیر متوازنه توګه پلي شوي دي. ده وویل په دغو پروژو کې باید د خلکو مشارکت ته جدي پام وشي.
پراختیا د خلکو حق دی. تاسو د پراختیایي پروژو د عملي کولو بهیر ولید. سو یې د خلکو په مشورو او غوښتنو جوړ شوي. قوانین جوړیږي خو خلک خبر نه دي. دوی نه د افغانستان له وضعیت خبر دي او نه هم د خلکو له حالته. څه ګټه کوي چې مدني ټولنې نظر ورکوي خو بیا هم حکومت هغه کار کوي چې زړه یې وي.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق د ویبسایټ څېړنې په دې وروستیو کې اعلان شوي چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون د 199 امتیازونو په ترلاسه کولو په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. په کاناډا کې د دیموکراسۍ او حقونو د مرکز د راپور په اساس روان کال افغانستان د نړۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په 10 غوره هیوادونو کې له 150 امتیازونو نه د 199 په ترلاسه کولو لومړی مقام ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د ارزګان د ولایتي شورا ځینو غړو په یوه کانفرنس کې دا وکړه چې افغان حکومت د دغه ولایت سره د مور او میری سلوک کوي. دوی په یوه کانفرنس کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ارزګان لپاره د پولیسي جرګې کې یوه اضافه څوکۍ بیل کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ولایتي شورا غړي وایي د نورو ولایتونو په پرتله ارزګان له پامه غورځول شوی او په سرشمیرنه کې هم ورسره ناغېړي سوې ده. یادی خبرې د دغې شورا غړو محمد کریم کریمی او عبدالکریم خادمزی رسنۍ ته د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وکړې.
زموږ د روزګان ولایت سره د مور میرې چلند شوی دی. زموږ احصایات چې معلومه ده د واکسیناتوري د نګاس څخه یا د شفاخانو د نګاس تقریبا در 8 لک پرې ده. د مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه په دې اړه باندې دا ده چې موږ پر احصایه باندې د سر غور وکړي.
هغه حقوق چې د ګیزاب د ولسوالۍ او د روزګان د خلکو دي هغه حقوق موږ غواړو په هر معنا چې وي. زموږ سره د مور میرې چلند دلته د نفوسو په براورد کې شوی دی. هغه برابر چې د ونیویم کال د پاره سوی دی هغه نه پوس شمیري چې د ونیوی کال د پاره سوی دی هغه مطلقاً موږ د پاره د منولو نه ده.
د ولایتي شورا دغه غړي زیاتوي چې د دایکونډي مربوط گیزاب ولسوالۍ مرکزی ادارې ورزګان ته ورکړي خو امتیازات یې دایکونډي ته ورکول کیږي. ورزګان ولایت د مهال پولیسي جرګه کې درې چوکۍ لري چې وایې ډاکه یې وایې تش او یو تن وکیل یې ځان د دایکونډي ولایت ګڼي. د دغه ولایت خلک هم له مرکزی ادارې څخه ورته غوښتنې لري. دوی چې هم په زیات شمیر په یاد کنفرانس کې ګډون کړی وو له مرکزی ادارې څخه یې غوښتنه وکړه چې خپل حق حقوق دی ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکو مرکزي اداره په توپیري چلند تورنه کړې وه او ویلی و چې خپل حقه حقوق یې ترې ګرځولي دي.
اوس به احمد تکر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل د 18مې کلیزې په مناسبت یو تحلیلي راپور خپور کړی. د دې راپور په پیل کې د افغانستان د اوږدې جګړې د یوې ورځې د مرګ ژوبلې ارقام نقل شوی دی. د راپور څېړونکو دا ارقام له دولتي سرچینو څخه ترلاسه کړي او رسنیو نه دي خپره کړي. د 2013 کال د جون 13مه هغه ورځ و چې د اختر په مناسبت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند پای ته ورسېده. د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې له ابزرور او ګارډین ورځپاڼو سره په ګډه د اکتوبر د 8مې د افغانستان د جګړې د 18مې کلیزې په مناسبت په یو راپور کې د اوربند د مودې له پای ته رسېدو سره سم د ملکي وګړو او د جګړې د ښکېلو اړخونو د مرګ ژوبلې شمېره راخیستې. د راپور لمخې د جون د 13مې نیټې د پایل په لومړیو شیبو کې په یو خوانځي کې د دریو کسانو سرونه غوڅ شول او د ورځې په دوام کې په 14 ولایتونو یعنی نیمایي افغانستان کې 13 نورې پیښې وشوې او د شپې په 11 بجو یوه هوایي حمله وشوه چې په دغو ټولو پیښو کې 16 کسان مړه او 300 زیات نور ټپیان شول. ګارډین لیکي په ښارونو کې د درس ویلو، کار او استراحت پر مهال خونړی حمله اوس د افغانستان د جګړې ورځنی تصویر دی، خو په دې ورځ په لویو ښارونو کې کومه لویه حمله هم نه وشوې. واشنگتن اگزامینر اونیزا آنلاین خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې په 2001 کال کې پر افغانستان د یرغل په لومړیو کې د پوځي بریا په برخه کې هر څه سم او په معاصرو جګړو کې د بریا لپاره د وخت د دفاع د وزیر ډونالد رامسفیلد له نوې طریقې سره سم ښکارېدل. خبرونه لیکي هغه مهال په جګړه کې د بریا دودیزه تګلاره د پاول دکتورین په نوم یادېده. د تګلارې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز جنرال کولین پاول د نظریې پر بنسټ ولاړه وه، سپارښتنه کوله چې په جګړه کې باید له خپل ټول زور څخه کار واخیستل شي څو بریا یقیني شي. خو د واشنگتن اگزامینر د راپور لمخې رامسفیلد بل نظر درلود. هغه د پاوځ پر قمندانانو فشار راوړ چې باید د سپیشل فورس او د سی آی ای د قراردادي ځواکونو له شاوخوا زرو تنو کار واخیستل شي، خو ترڅنګ د طالبانو له دښمنو سیمه ییزو ملیشو سره اتحاد وشي او د هوایي حملو په مرسته د طالبانو رژیم وپرځول شي. خبرونه د مطلب په دوام کې لیکي هغه مهال رامسفیلد چې د بریا خوشاله هیجاني کړی و د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دې پوښتنې ته چې آیا افغانستان به په دوهم ویتنام بدل نشي په مسخرو ځواب ورکړ. خو واشنگتن اگزامینر زیاتوي په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د جګړې 13م کال پیل شو، دا جګړه لا هم بې نتیجې پاتې ده.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو په دې ولایت کې د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د ځینو احتمالي ګواښونو له کبله دي په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د سترو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
خوست وادي پوهندوی حکم خان حبیبي ویل چې د ټاکنیزو کمپاینونو له پیلېدو وروسته د ګواښونو کچه او سلوړه شوې او وسلوالو خپلو تکتیکونو ته هم تغییر ورکړی.
زه په خپل درانه ولس باندې احترام نه غږ کوم چې امنیت په ساتلو کې او یا هم په ټولو اړخونو کې زمونږ د امنیتي خصوصا کشفی و استخباراتی ادارات سره لکه څنګه چې خوانه د ضرورت تعالی همکاري کړې ده خپل همکاري جاری وساتي او چاته اجازه ورنه کړي چې خدای مکه دغه فضا رانه ګډه وړه.
د خوست امنیه قماندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د لوی غوندو امنیت یو څه ستونزمن وي، نو د دوی غوښتنه داده چې نوماندان د لوی غونډې نه جوړوي.
هیله کوو چې دوی دغه خپلې غونډې چې ډېرې لوی نه شي دغو امنیت خوندیتوب یو څه ستونزې لري او خدای نه کړه داسې به راپېښه رامنځته شي چې بیا بمونږ ټول نه شو جبران کولی. هیله مو ده چې دا د رسنیو د طریقې د خپلې غونډې خپلې پیامونه خپلې غوښتنې خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوال په خیر.
خوست امنیه قماندان د پوځي شورای بلې پریکړې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې نوماندان د درنو وسلو له ګرځولو هم ډډه وکړي.
لطفا د نوماندان د ثقيله سلالک پیکا د شکه راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي. موږ غوښتنه دا ده چې د ځان سره د 15 میل سلا نه اضافه چغه خفیفه سلاوي دي کلشنکوب دي د ګرځګول څخه ډډه وکړي. تور شیشو موټر د ځان سره نه ګرځوي تر څو موږ پوه شو چې آیا دغه تور شیشو موټر زمونږ د یو نوماند دی که خدای نه خواسته یو د مخالف.
د خوست چارواکو په یاد خبری کنفرانس کې ویل چې په یاد ولایت کې ټول 129 ټاکنیز سایټونه موجود دي چې 22 د لوړ تهدید سره مخامخ دي او په شپږو نورو سایټونو کې له سره په تذکیرو سټیکر نه دی لګول شوی.
پر پور کې موردل چې د خوست امنیتی چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د ځان د خوندیتوب لپاره د ځینې ټکي په پام کې ونیسي او لوی غونډې د نه جوړوي. په کندز ولایت کې بیا خلک وایي د نه امنیو پیښو اندېښمن کړي او کدا لړۍ دغسې روانه وي د روانو انتخاباتو په وړاندې به لوی خنډ پیښ کړي. په پام کې ده د ولسی جرګې انتخابات 12 ورځې وروسته وسی. اجمل آریان راپور لري.
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي عینالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
قسمی کی نبینین در آستانه
سرنګ چې وینې انتخاباتي کمپاینونه جریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندز یو تن بل اوسېدونکی غلام سخي وایي چې اوس مهال د کندز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي. کندز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همدا شان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي.
موږ
دا منو چې یو اندازه امنیتي ګواښونه موجود دي خو دغه ګواښونه په دې پیمانه نه دي چې د ټاکنو د پروسې مخه ونیسي او یا حکومت او امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. زموږ امنیتي ځواکونه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. کندوزیان په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې د میزان میاشتې په 28 نیټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
په نورستان کې له وچکالۍ ځپلو کورنۍ سره د غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. روحوله انور یو نور تفصیل.
نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته مرکز کابل څخه 900 ټنه غنم را لګل شوی وو خو په نورستان کې وچکالۍ زیات خلک ځپلي او یاد مرستې ستونزې نشي حل کولې نو دوی هم له مرکزی حکومت د نور کومک غوښتنه وکړه او هغوی هم ورته نور 100 ټنه غنم منلی دي.
د اول برخې 900 ټنه کومکي غنم را رسیدلی دي. بیا د نورستان ولایت له خوا نه د غنم کافي نه وګڼل شوي او د حوادثو ته پیشنهاد شو. 250 ټنه نور منظور شوي دي چې هغه هم په لاره کې دي ولسوالیو ته انتقالیږي.
هغه وایي نوې مرسته به پاتو سیمو ته ولیږي او هڅه کوي چې ټولو زیانمنو شوو کسانو ته یې ورکړي. د مرکز پارون یو تن وسیدونکي چې مرسته شوی غنمې ترلاسه کړي وایي سګنی کال کې وچکالۍ ورته زیات زیانونه اړولي او د هندوستان لخوا مرسته شوی کومک باندې خوختي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت دی چې د واورو زیاتې زیرمې درلودي خو په تیر ژمي کې د واورو د نه اورښت له امله یې ګڼې سیمې وچکالۍ ځپلې او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر وای په استانبول کې د سعودي عربستان د یو خبريال د وژنې په تړاو څېړنې روانې دي. ویل سوي چې دغه خبريال د سعودي عربستان پر حکومت انتقادونه کول. سفیولاستان یک ځای راپور لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د یو سعودي خبریال د مرموزي وژنې په اړه د څارنوالانو وروستي ریپورت ته پته مده. پرون نیویارک ټایمز او رویټرز ته د ترکیه سرچینو راپور ورکړی چې جمال خاشوقجی د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شوی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي څېړنې روانې دي او جزئیات به ټولې نړۍ ته واضح کړی شي. د ترکیه د جمهور رئیس په توګه دا موضوع زه شخصا تعقیبوم او نتایج به ټولې نړۍ ته وړاندې کړم. هر څه قونسلګری ته د تګ راتګ په شمول څېړل کیږي. همدارس به له هوایي میدانونو ټول پروازونه او ناستې هم وڅېړل شي. ترکیه د ولسمشر وسلاکار یاسین اقطای پرون ویلي په اغلب ګمان د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په دې قضیه کې لاس لري. یو بل ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي جمال خاشوقجی ښایي هغې ډلې چې سعودي ورته ګمارلې وه وژلی وي. جمال خاشوقجی چې پخوا په سعودي عربستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر و تیر کال خپل هیواد پرېښود او ویې ویل له هغه غچ ویریږي چې ښایي د ریاض په پالیسیو د ده د انتقادونو په خاطر ورته متوجه وي. خاشوقجی د اکتوبر په 2 د خپل واده لپاره د یو سند په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و. کوژدنه چې ورسره د قونسلګرۍ تر دروازې ورغلې وه څو ساعته له ودانۍ د باندې ناسته وه او خبریالانو ته یې ویلي وو چې کوژدن یې بیرته رانغې. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې جمال خاشوقجی د قضیې په تړاو تورونه بې ځایه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه ویلي په انقره کې د سعودي عربستان سفیر احضار کړی او د سعودي خبریال جمال خاشوقجی د لا درکه کېدو په اړه سپیناوی ترې غوښتی. په استانبول کې د سعودي د حکومت د منتقد خبریال د وژنې قضیه داسې وخت بحث پارونکې شوي چې تر دې مخکې هم د ریاض او انقرې اړیکې چندانې ښې نه دي بلل شوي.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. تاسو آزادی رادیو ته ورجاست. دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. جمهوری ریاست وایي چې دوړو لوریو پرون په ارګمانی کې سره وکتل. په هرات کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې و کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د حکومت لخوا پر